احمد شبریم دا سدی رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو لمړی هم خبرونه د لوی اختر په درشل کې د پروند کرهنې مالداری او بولګول ریاست خبر ورکړ چې د کانګو ناروغي له عمله په دغه ولایت کې دوه تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 15 تن نور پریخته شوی دی. د ریاست پرون دا راپور په داسې وخت کې ورکړ چې په کابل کې انټانی روغتون د تیری وی میاشتې په ترڅ کې د کانګو د سلو مشکوکو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړ. د انټانی روغتون مسولینو په کابل کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کانګو پیښې له 10 تر 15% پورې زیات شوې دي. ډاکټران لارښوونه کوي چې د اختر په ورځو کې چې د شنبې په ورځې لومړۍ ورځ ده د څارویو د حلالېدو پر مهال دي خلک دستکش په لاس کړي او ماسک دي وتړي. کانګو یو ډول وژونکې ناروغي ده چې اخته کس په سخته تبه اخته کیږي او د پوزې له لارې یې ډېره وینه ورسره بهیږي. د کانګو ویروس د څاروي په پوستکي یا د وړیو لاندې وي. دا ویروس پر حیواناتو اغیز نه کوي خو د حیوان د وینې له لارې انسان ته انتقالیږي او که په وخت تشخیص او درملنه ونه شي وژونکې ده. د تاجکستان د اوبو او انرژي وزارت پرون هیله ښکاره کړه چې د کاسازر پروژې چارې به د راتلونکي میلادي کال تر پایه بشپړې شي او پاکستان ته به 1000 میګاواټ برېښنا انتقال شي. د کاسازر پروژې چارې د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې چې 1300 میګاواټ برېښنا له قرغزستان او تاجکستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقال شي. د شوي تړون له مخې د دې پروژې 300 میګاواټ برېښنا به په افغانستان کې لګول کیږي او 1000 میګاواټ به پاکستان ته ترانزیت شي. د جرمنی د کورونی چور وزیر وی هیله مند چې اروپای ټولنه موافقه وکړي چې هغه رتشبي کډوال چې خپل هیواد ته نشي تلای اصلي هیواد ته سیرمه دریم هیواد ته واستول شي. رويټرز اژانس پروند د جرمنی د کورونی چور د وزیر الکساندر دوبرند په وینا خبر ورکړ چې وای دریم هیواد ته د رتشيو کډوالو تګلار هغه وخت هغه سمنه کیدی شي چې ټول اروپا ته دا وړاندیز د منلو شي. د جرمنی صدر اعظم فریدریخ میرز د فبروري تر انتخاباتو مخکې د انتخاباتي کمپاین پر مهال خپل سره ژمنه کړې وه چې له وخت رسیدو سره سم به دا هڅه کوي چې د کډوالو کچه راټیټه کړي. تر اوسه داسې دریم هیوادونه نه دي مشخص شوي چې دې ته چمتو وي چې کډوالو مني. د اوکراین او روسیې استازو د مخامخ خبرو په دوهم پړاو کې یوازې د اسیرانو د تبادلې پر سر موافقه وکړه. دا خبرې پرون په ترکیه کې وشوې چې باندې یو ساعت دوام وکړ او په داسې وخت کې ترسره شوې چې د دواړو له لوري پر یو بل هوایي بریدونه روان دي. د ترکیه د بهرنیو چارو د وزارت ویان اون چور کیچلی په استانبول کې د کیف او مسکو د استازو تر خبرو وروسته ویل د غونډې منفي پایله نه لرله. تر دې غونډې مخکې چیړونکو ویلي وو داسې ښکاري چې دواړه لوري لا هم سره لري دي او د اورمن په برخه کې موافقې ته رسیدل ستونزمن دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د جون په لومړۍ نیټه له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا پیغام بیا تکرار کړ چې د دایمي سولې لپاره دي مخامخ خبرې ادامه پیدا کړي. اوکراین وای چې د روسیې د خاورې دننه هغه جنگي الوتکې په نقشه کړې دي چې تر لری لری واټنونو پورې سفر کولی شي. د اوکراینی چارواکو له ادعا سره سم د روسیې الوتکې په هغو ډرونونو وشتلې دي چې په لاروی کې د لرګیو په صندوقونو کې ځای پر ځای کړي وو او روسیې ته قاچاقي لیږلې وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو چارواکو چې د نوم نشولو په شرط خبرې کولې د آزاد اروپا سازی رډو ته وویل چې ممکن د جون د لومړۍ نیټې په برید کې تر 40 پورې روسیې جنگي الوتکې په نقشه شوې وي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربانه خدای په نامه. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د اووم ټولګي د کیمیا مضمون نهم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د درس تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اکسیجن. د اکسیجن عنصر څلورم څپرکی نهم لوست اووم ټولګي د کیمیا مضمون د درې شپږمې صفحې څخه تر شپږمې صفحې پورې زموږ او ستاسو درس دوام ولري. هر زده کوونکو د اکسیجن عنصر د کیمیا له نظره یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي چې د یونانی کلمې اکسی او جنس څخه اخیستل شوی چې معنا یې د ژوند لپاره یو اړین اسید جوړول دی چې سمبول یې په او توري یا د انګلیسي الفبا په او توري سره شودل کیږي. د اکسیجن عنصر چې دی د دوراني جدول په شپاړسم اصلي ګروپ او شپږم فرعي ګروپ او دویم پیریود کې قرار لري. د اکسیجن اټومي نمبر مساوي په اته سره او اټومي کتله یې مساوي کیږي په شپاړس سره، چې دا د عنصر هغه موقعیت په دوراني جدول کې موږ او تاسو ته بیانوي. بل په همدې ترتیب موږ او تاسو وویله چې د اکسیجن عنصر یو هم د هغو عنصرونو د جملې څخه شمیرل کیږي چې زموږ او ستاسو په ژوند کې ډیر مهم او اړین بلل کیږي، البته په ټولو ژوندیو موجوداتو په ژوند کې اړین بلل کیږي. نو په همدې اساس موږ او تاسو راځو وایو چې اکسیجن په طبیعت کې په زیاته پیمانه په هوا کې په آزاد حالت د مالیکول په شکل او هم د مرکب په حالت د نورو عنصرونو سره یو ځای پیدا کیږي. په آزاده بڼه تقریبا اکسیجن یو پر پنځمه برخه د هوا او د مرکب په بڼه بیا 8.8% د اوبو په جوړښت کې مهمه برخه لري. 15.5% اکسیجن د ځمکې کتله او 15% بیا د انسان د بدن کتله د اکسیجن عنصر څخه جوړه شوې ده. نو په همدې اساس اکسیجن زموږ او ستاسو په ژوند کې یو ډیر مهم رول لري، او په عادي حالاتو کې اکسیجن یو بیرنګه بې بویه او بې خونده ګاز بلل کیږي، نه خوند لري، نه رنګ او نه هم په همدې ترتیب بوی. رازو ګران زده کوونکو وایو چې اکسیجن په منفی 103 درجه کې په مایع حالت او په منفی 248 درجه د سانتي ګریډ کې په منجمد حالت باندې بدلیږي یا هم منجمد کیږي، چې دا هغه د تودوخې اغیزې وي کوم چې په د اکسیجن په عنصر باندې اغیزې یا تاثیر اچوي. اکسیجن جدید مواد په سوځیدنه کې زموږ او تاسو سره مرسته کوي، خو د اکسیجن فنشتوالی کې کېدای شي چې مواد ونه سوځول سي. ځینې وختونه په کیمیاوي تعاملاتو کې د اکسیجن سوځولو ته اړتیا شته ترڅو هغه کیمیاوي تعامل چټک یا هم د چټکتیا باعث شي. لازو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو د اکسیجن عنصر موقعیت او پیژن په همدې ترتیب د هغه جوړښت او د هغه پیدایشت فیصدی مو پیژندل، اوس راځو د اکسیجن کیمیاوي خواص وایو چې د اکسیجن عنصر د کومو کومو مواد سره یا د کومو عنصرونو سره تعامل کولای سي او د کومو عنصرونو سره یا کومو مواد سره تعامل نشي کولای. اکسیجن ګاز که څه هم موږ او تاسو ویلې یو ډیر فعال عنصر بلل کیږي د کیمیا له نظره، نو په همدې اساس د فلزاتو سره او غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل کولای سي. نو کچیر د فلزاتو سره تعامل وکړي د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي، او کچیر د غیر فلزاتو سره د اکسیجن عنصر تعامل وکړي نو د غیر فلزاتو اکسایدونه په لاس راکوي، او کچیر بیا د فلزاتو او غیر فلزاتو نه بار علاوه له نورو موادو سره د اکسیجن تعامل تر سره سي، دا ډول تعاملات موږ او تاسو د اکسیدیشن تعاملاتو په نامه سره یادو. زو ګران زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کیمیاوي خواصو کې موږ او تاسو لومړی راځو د غیر فلزاتو سره د اکسیجن تعامل وایو. که موږ او تاسو ویل چې د غیر فلزاتو سره چې کله اکسیجن تعامل کوي د غیر فلزاتو اکسایدونه موږ او تاسو ته په لاس راکوي، نو په همدې اساس موږ او تاسو یو عنصر چې یو غیر فلز دی په نظر کې نیسو او د اکسیجن سره تعامل وکړو، چې هغه عنصر د سلفر په نامه سره دی. د سلفر سره د اکسیجن تعامل داسې چې د اکسیجن به اکسیجن عنصر به د سلفر سره تعامل کوي، په نتیجه کې به موږ او تاسو ته د سلفر اکساید او یا هم د سلفر دای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې ماده لک شوې نه چې د سلفر عنصر د چیو غیر فلز عنصر دی د اکسیجن ګاز سره تعامل کوي، چې په نتیجه کې موږ او تاسو ته سلفر دای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي چې سمبول یا فرموله داسې ویل شوی چې SO2 سلفر دای اکساید. دا د غیر فلزات سره د اکسیجن تعامل دو. په همدې اساس یو بل عنصر هم په نظر کې نیسو چې هغه غیر فلز بلل کیږي، هغه لکه کاربون چې د اکسیجن تعامل د کاربون سره دی، داس چې د تودوخ په موجودیت کې به موږ او تاسو اکسیجن سره د کاربون تعامل داس تر سره کیږي چې په نتیجه کې به کاربون ډای اکساید مرکب ترې جوړیږي. یعنی اوسه اندازه دوی ته تودوخ ورکول کیږي چې کله تودوخ ورکول سو په نتیجه کې اکسیجن د کاربون سره یو ځای کیږي، تعامل کوي او د کاربون ډای اکساید په نامه یو مرکب په لاس راکوي. چی دیتا مجاوتا سو دا اکسیجن حقا کیمیاوی خواست دا یا کیمیاوی تعاملات و دا غیر فلزات سره. نزو گرانوز دا کون کو دا غیر فلزات سره من دا اکسیجن تعامل وی لپده برخکشی مجاوتا سو دا فلزات سره دا اکسیجن تعامل وی. چو اوز دا فلزات سره سرول تعاملات سره کولی سیا او سرول مرکبات سره خلاص سره دی. گرانوز دا کون کو کچه هم موش او تاسو ویلی چی کله چی اکسیجن دا فلزات سره تعامل کوي نو معلوم دار خبر ده چی دا هم هاگه فلزات و اکسایدونه با موش دا پلاس رکوی. یعنی دا دیر چی اکسیجن گاز یو دیر فعال گاز دی پا هم دی اساس کوله سی چی دا فعال فلزات سره هم تعامل وکړي په آزاد هوا کې. دا بیلگی پا دوگه کله چې د سوډیم یو عنصر تاسو په نظر کې ونیسئ، کچیرې سوډیم له تیلو څخه راویستل شي او بیا د هوا د اکسیجن سره په دې ډول داسې تعامل وکړي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د سوډیم اکساید په نامه یو مرکب موږ او تاسو ته په لاس راکوي. دا د کچیرې بیا همدغسې په همدې اساس اکسیجن په هغه حالت کې چې د تودوخې او د نم په موجودیت کښې کچیرې اوسپنه په نظر کې ونیسو د اوسپنې سره د اکسیجن تعامل ترسره کړو نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د اوسپنې اکساید په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو په دې معادله کښې وینئ ګرانو زده کوونکو چې څلور اټومه اوسپنه یا فیریز هغه د څه شي سره د اکسیجن سره تعامل کوي چې بالاخره په نتیجه کښې موږ او تاسو د اوسپنې اکساید په لاس راکوي چې اوسپنه او سوډیم خپله دا دواړه ډوله عنصرونه چې دي د فلزات شمېرل کېږي، فلزي خاصیت ځان څخه ښکاره کوي. نو په همدې اساس وایي کله چې اکسیجن د فلزات سره تعامل کوي د فلزات اکسایدونه موږ او تاسو ته لاس راکولی سي. بل په همدې اساس ګرانو زده کوونکي د دې مثالونو مر علاوه کولی سي چې اکسیجن د نورو فلزاتو سره هم کیمیاوي تعامل ترسره کړي. ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وایو. د اکسیجن چې دی د لومړي ځل لپاره په 1940 میلادي کال کښې د یو انګلیسي ساینس پوه چې پریستلي نومېده د پارې له اکسایدونو یا د سیمابو له اکساید څخه یې اکسیجن لاسته راوړ او د اکسیجن نوم بیا یو بل عالم چې د لاویزیه په نامه یادېدل چې خپل یو فرانسوي ساینس پوه و د اکسیجن نوم چې همدا اوس هم اکسیجن نومیږي هغه لاویزه کېښود او په همدې اساس یوه کیمیاوي معادله یې هم موږ او تاسو ته راکړې ده. لکه څنګه چې تاسو یې دلته وینئ د سیمابو اکساید دی چې د سیمابو اکساید د رڼا په موجودیت کښې موږ او تاسو ته سیماب او په همدې ترتیب اکسیجن ګاز په لاس راکوي چې یو د هغه معادله ده چې د رڼا په موجودیت کښې د لومړي ځل لپاره د پریستلي په نامه یو عالم د اکسیجن لاسته راوړلو معادله وه چې موږ او تاسو ته یې وړاندې کړله. په همدې اساس کولی سو چې د اکسیجن عنصر د پوتاشیم کلوریت د کلوریت څخه هم د اکسیجن لاسته راوړنه وایو. په دې اساس چې موږ او تاسو به پوتاشیم کلوریت ته یوه اندازه تودوخه ورکوو او د تودوخې په نتیجه کښې به موږ او تاسو ته پوتاشیم کلوراید او د اکسیجن عنصر به په لاس راکوي. لکه څنګه چې تاسو یې په معادله کښې وینئ پوتاشیم کلوریت عنصر مرکب دی. دې مرکب یوه اندازه تودوخه ورکول کېږي چې د تودوخې په موجودیت کښې به دوی تجزیه کېږي داسې چې پوتاشیم کلوراید به ورڅخه جلا تجزیه سي او په اکسیجن عنصر به موږ او تاسو ته په لاس راکړي چې دا دوهمه کیمیاوي معادله ده د اکسیجن د لاسته راوړلو. په همدې اساس یوه بل معادله یې هم موږ او تاسو ته وړاندې کړې ده، هغه داسې چې د هایدروجن د پر اکساید د تجزیه څخه موږ او تاسو کولی سو چې د اکسیجن ګاز یا د اکسیجن عنصر چې شکو ترې لاسته راوړو. داسې چې د هایدروجن پر اکساید د منګانیز ډای اکساید د کتلیس په موجودیت کې به اوبه او اکسیجن بوجو تاسو ته په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مادې لږ شي وینئ، د منګانیز ډای اکساید په موجودیت کې موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کې اوبه او اکسیجن ورڅخه لاس ته راځي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو د اکسیجن لاسته راوړل وویل، اوس کولی شو چې د اکسیجن استعمال یا د کارولو ځایونو باندې هم پوه شو چې د اکسیجن څخه په کومو کومو ځایونو کښې استفاده کیږي. لومړی راځو ګرانو زده کوونکو، که څه ووایو موږ او تاسو وویل چې د ټولو ژوندیو موجوداتو لپاره د هوی د تنفس یوه ښه سرچینه اکسیجن بلل کیږي. په همدې اساس راځو په نورو ځایونو کښې هم کولای شو چې د اکسیجن څخه استفاده وکړو. لومړی داسې چې اکسیجن په اکسی اسیتلین مانند څراغونه دي چې هغو څراغونه د فلزاتو د لیم کولو او د فلزاتو د پرې کولو لپاره د اکسیجن عنصر څخه استفاده کولای شو. دوهم همدا ډول کولای شو چې د زیات فشار په وسیله اکسیجن په کپسولونو کښې ځای پر ځای کړو او بیا یې تر سیندونو لاندې د ځمکې د اتموسفیر د باندې ورځني کوم کارونه چې ترسره کیږي هغه کښې موږ او تاسو کولای شو چې په همدې اساس په تنفس کې ورڅخه کار واخلو. دریم هغه ناروغان چې د هوا د اکسیجن څخه نیغ په نیغه ګټه نشي اخیستلی، له خالص اکسیجن څخه په تنفس کې ترې ګټه اخیستلی سي. په همدې اساس په ځینو مصنوعي سپوږمکیو کښې او په هغو راکټونو کې چې فضا ته توغول کیږي، د سون مواد یې د خالص اکسیجن په واسطه سوځول کیږي. او په پای کې هم همدارنګه ویلی شو چې د حیواناتو او نباتاتو په تنفس کې د اتموسفیر اکسیجن په مصرف رسول کیږي. ګرانو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د اکسیجن د استعمال ځایونه یا د اکسیجن د کارولو ځایونه چې څه ډول په کوم کوم ځایونو کښې موږ او تاسو کولای شوی چې د اکسیجن عنصر څخه استفاده وکړو. همدې اساس راځو د لوست په دې برخه کښې چې د ارزونې برخه ده. په همدې ځای کښې به موږ او تاسو ته یو څو سوالونه راکول شوي دي. همدې سوالو ته به موږ او تاسو په ګډه سره ځواب وایو. چې لومړی سوال موږ او تاسو ته وایي، د اکسیجن عنصر په څو درجو د سانتي ګریډ کښې منجمد کیږي. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن عنصر په کوم ګروپ او په کوم پریود کښې موقعیت لري؟ د دې عنصر هغه موقعیت به یې څرګندوو. دریم، د اکسیجن د لاسته راوړلو دوې معادلې ولیکي. هغه کیمیاوي معادلې چې اکسیجن عنصرو څخه لاسته راوړل کېدي هغه به ورته لیکو.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمنده به یاستئ. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګۍ د کیمیا مضمون نهم لوست یا وروستی لوستر یو ځل بیا ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست وروستني شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده مالګې، چې د اته اتیایمې صفحې څخه پیل پر شپږ نویمې صفحې به پای ته ورسیږي، چې زموږ او ستاسو اتم څپرکی نهم لوست یا هم وروستی لوست دی. راځو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې تیزاب او الکلي څه ته ویل کیږي. د تیزاب او الکلي ترمنځ تعاملات مو وویله او په همدې ترتیب هغه دوه نوه تیزاب او الکلي موږ او تاسو ویل چې د هغوی څخه مالګې لاسته راځي. اوس راځو په مالګې باندې بحث کوو. مالګه خپله یوه جامده کرسټلي ماده ده چې د تیزابو د منفي آیون یعنی آنیون څخه او د الکلیو د مثبت آیون یعنی کیتون د تعامل په پایله کښې لاسته راځي یا هم منځته راځي. د مالګې تعامل چې د خپله له مالګې سره او همدارنګه د مالګې تعامل د تیزابو سره او د الکلیو سره یا هم د الکلیو او فلزاتو سره تعامل اجرا کیږي او په نتیجه کښې مختلف مرکبونه لاست رازی چې راځو موږ را تاسو لمړی د تیزاب او د الکلیو څخه د تعامل څخه یا هم د دوی د تعامل په واسطه د مالګو جوړېدنه وایو چې مالګه خپل هغه وخت جوړیږي چې د تیزاب او د هایدروجن آیونونه د یو فلز د مثبتو آیونونو او پمپې ترتیب یا هم د نورو مثبتو آیونونو په وسیله کیدای شي چې بې ځای شي او موږ او تاسو ته مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې یا په دې کیمیاوي مادې لږ شي ویني چې موږ او تاسو هایدروکلوریک اسید یا هم د مالګې تیزاب لرو چې د سوډیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل کوي. په دې ځای کې به د هایدروجن آیونونه او یا هم مثبت آیونونه او یا هم کیدای شي چې په دې ترتیب د کلورین منفی آیونونه چې شي بې ځای شي او په نتیجه کې موږ تاسو مالګه په لاس راکړي. لکه څنګه چې دلته وینو چې د هایدروجن عنصر د سوډیم عنصر په همدې ترتیب کلورین د سوډیم سره او سوډیم د هایدروجن عنصر ځای ونیو چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه سره خلاص ترځي او یو اندازه اوبه په لاس راکوي. یو مقدار اوبه او په همدې ترتیب په دوامه ماده لکه چې موږ او تاسو وینو کچیر د مالګې تیزاب یا هایدروکلوریک اسید واخیستل سي د امونیم هایدرو اکساید الکلی سره تعامل وکړي په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې امونیم کلوراید مالګه او یو مقدار اوبه پلاس راکوي. او په همدې ترتیب ځینې وختونه د تیزاب او د الکلی تعاملونه ته د خنسا کېدو تعاملونه هم وایي چې دا تعاملونه هغه وخت رامنځته کیږي چې دلته دواړه یعنی هم الکلی او هم تیزاب قوي اوسي. داسې نه چې یوازې الکلی قوي اوسي خو تیزاب ضعیف او یا هم تیزاب قوي اوسي خو الکلی ضعیف، یعنی دواړه به قوي وي چې په نتیجه کې د قوي الکلی او د قوي تیزاب په نتیجه کې موږ تاسو ته مالګه په لاس راکوي او یو مقدار اوبه هم پلاس راکوي چې دغه ډول تعامل ته د خنسا کېدو تعامل ویل کیږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د مالګو نوم ایښودنه وایو چې د مالګو نوم ایښودنه څه ډول ترسره کیږي. د مالګو د انګلیسي نوم په لیکلو کې موږ او تاسو د کین څخه ورشي طرف ته یا هم د چپ څخه وراست طرف ته موږ او تاسو د مالګو نوم ایښودنه لیکلی سو. داسې ترتیبولی سو چې لومړی به د کیتون نوم اخیستل کیږي او بیا به د انیون نوم اخیستل کیږي. که څه هم کیتون کیدای شي چې ځینې وختونه دا کیتون فلز اوسي او یا هم کیدای شي چې غیر فلز اوسي. نو که چیرې په هغه صورت کې فلز اوسي کیتون موږ لومړی د کیتون نوم اخلو او په همدې اساس وروسته د انیون کلمه ذکر کوو. د بیلګې په توګه تاسو وینئ په دې مثال کې سوډیم کلوراید. سوډیم کلوراید چې بل نوم هم د خوړلو مالګه ده چې روزمره موږ او تاسو په ورځني ژوند کې ورڅخه استفاده کوو، نو لومړی موږ دلته د کیتون نوم واخیسته چې سوډیم دلته کیتون او کلورین دلته انیون ده. نو لومړی د کیتون نوم واخیستل کیږي او بیا په نتیجه کې موږ او تاسو ته وایو چې سوډیم کلوراید. او په همدې ترتیب سره مګنیزیم فلوراید. لومړی باید د کیتون نوم واخیستل سي او بیا د فلورین نوم واخیستل سي لکه تاسو چې دلته وینئ. او کلسیم نایتریت. په همدې ترتیب سره موږ تاسو لرو چې سوډیم سلفیت او په همدې ترتیب سره المونیم سلفیت وایو. دا موږ تاسو نوم ایښودنه په هغه ساده ډول سره. خو که چیرې ځینې وختونه داسې پیښیږي چې هغه فلزات چې کله تعامل کوي دلته کیدای شي چې فلزاتو د خپلو ویلانسونو په اساس باندې د مختلفو ویلانسونو پر اساس د تیزابو او یا هم کیدای شي د انیونونو سره دوه ډوله مختلفې مالګې جوړې کړي. نو په دې صورت کې موږ صرف د مالګې د کیتون سره یوازې او یوازې د او یو اس او یا هم آی سی کلمه یا هم ورستاري یوځای کوو. د بیګ په توګه موږ او تاسو دلته وینو چې په دې ځای کې د اوسپنې په سلفیت کې موږ او تاسو وینو د دې ویلانس دوه دی مثبت دوه دی. نو کله چې مثبت دوه سم موږ او تاسو ویل چې د او یو اس کلمه ورزیاتو چې دلته وایي چې فیروس سلفایت. او په همدې ترتیب سره دلته بیا تاسو وګوري ویلانس یې مثبت دی نو فیریک سلفایت وایو. او په همدې ترتیب سره دلته بیا وایي چې کپر برومایت چې ویلانس مثبت یو دی کیتون مساوي دی په مثبت یو سره دوه ډوله مالګې لاسته راکړي چې کپر برومایت او په همدې ترتیب کپروس برومایت وایو. دا په هغه صورت کې که چیرې د فلزاتو ویلانسونه هم وجود ولري. زه ګرانو زده کوونکو د مالګو فزیکي خواص وایو چې مالګې په کومو فزیکي خواص پر اساس باندې موندل کیږي یا هم لاسته راځي. لومړی خو موږ او تاسو وویل چې مالګې چې دي خپله له فزیکي خواص څخه یو هم دا ده چې خپله مالګې جامدي او کریستلي او ماتیدونکي مرکبات دي. خپله جامدي دي خو کریستلي او ماتیدونکي مرکبونه دي. دوی چې دي په مختلفو رنګونو سره موندل کیږي چې یو هم د مالګو د ویلې کېدو ټکی او هم د دې په دې ترتیب سره د دوی کثافت چې د یو له بل سره توپیر لري او یو تعداد یې هم کېدای شي چې مالګې په اوبو کښې په زیاته اندازه سره حل شي خو یو تعداد یې بیا په کمه اندازه حلیږي. هغه مالګې چې په زیاته اندازه سره په اوبو کښې حلیږي هغوی عبارت دي لکه موږ او تاسو مخکې وویل سوډیم نایټریټ مالګې. دوی چې دي په اوبو کښې په زیاته اندازه سره حلیږي خو هغه مالګې چې په اوبو کښې په کمه اندازه سره حلیږي هغوی لکه موږ او تاسو کلسیم کاربونیټ مالګې دا چې بیا دي هغه مالګې دي چې یا هم د هغو مالګو د جبلې څخه شمېرل کیږي چې په اوبو کښې په ډېر کمه اندازه سره حلیږي او په همدې خاطر یا هم موږ او تاسو په ځینو ویلې شوي حالت او همدارنګه د مختلفو مالګو اوبلن محلولونه چې دي هغوی د برېښنا تېرونکي هم دي یعنې کېدای شي چې د برېښنا جریان د خپله ځانه تیر کړي ځکه چې خپله مالګې په خپله اوبلن محلول کښې په خپلو اړوندو آیونونو باندې ټوټه کیږي او یا هم تفکیک کیږي. نو په همدې اساس دغه آیونونه چې د مثبتو او منفي چارج لرونکي وي په دې اساس په یو برېښنایي سرکټ کې موږ او تاسو لپاره مثبت آیون د کتود خواته او منفي آیون د انود خواته حرکت کوي چې د دوی د حرکت له امله په نتیجه کښې یو د برېښنا ګروپ روښانه کیږي او یا هم یعنی یو برېښنا تولیدیږي. نو په همدې اساس وایو چې ویلې شوي حالت یا اوبلن حالت کې مالګې محلولونه تیروي خو په جامد حالت کښې مالګه د برېښنا تېرونکي نه دي. ګرانو زده کوونکو دا د مالګو فزیکي خواص وه چې موږ او تاسو وپېژندل. اوس نو مالګې کیمیاوي خواص هم لري چې د مالګو کیمیاوي خواص څه ډول دي. د مالګو کیمیاوي تعاملونه چې دي د هغوی د کیمیاوي خواصو څرګندونه کوي که څه هم موږ او تاسو وایو چې مالګې د کومو کومو مرکباتو یا هم د کومو مرکبونو سره تعامل کولی سي د الکلي سره تیزاب سره همدغه تعاملات چې دوی ترسره کوي دا خپله بیرته د مالګو هغه کیمیاوي خواصو یادونه او یا هم ښودنه کوي چې مالګې هم له تیزابو سره هم له الکلي سره او په همدې ترتیب د فلزاتو سره او په عین وخت کښې د نورو مالګو سره هم تعامل ترسره کوي چې په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مالګې په لاس راکوي نوي الکلي ګانې په لاس راکوي نوي تیزابونه په لاس راکوي په همدې ترتیب فلزات هم په لاس راکوي. نو راځو موږ او تاسو په دې معادلو کښې وینو چې زیات وخت په معمولي ډول سره تعامل هغه وخت موږ او تاسو ته ښي خواته یا هم مخته ځو چې یو غیر منحل مرکب ورڅخه جوړ سي او یا هم لاسته راسي لکه تاسو چې په دې لاندې معادله کښې وینئ که چیرې موږ او تاسو وګورو د مالګو تعامل د تیزابو سره دلته په دې ځای کښې موږ او تاسو باریم کلوراید چې دا خپله یوه مالګه ده باریم کلوراید د ګوګړو تیزابو او یا هم د سلفوریک اسید سره تعامل کوي کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره سي دلته باریم سلفیټ موږ ته په لاس راکوي او په عین وخت کښې د مالګې تیزاب هم په لاس راکوي که څه هم موږ او تاسو وویل چې د دوی څخه مختلفې مالګې نوي تیزابونه نوي الکلي ګانې لاسته راځي. چیرې بیا د مالګو تعامل د الکلي سره ترسره سي په دې ځای کښې بیا سوډیم موږ او تاسو وینو چې سوډیم کاربونیټ د کلسیم هایدرو اکساید سره تعامل کوي دوی په نتیجه کښې موږ او تاسو ته بیرته کلسیم کاربونیټ په لاس راکوي. کلسیم کاربونیټ مالګه ده چې موږ او تاسو وویل دا په اوبو کښې په لږ اندازه حلیږي او په همدې ترتیب سوډیم هایدرو اکساید یوه الکلي ده چې موږ او تاسو ته په لاس راکړې ده. که چیرې مالګې تعامل د فلزاتو سره ترسره سي لکه دلته چې تاسو وینئ اوسپنه یا هم د اوسپنه فلز دی چې د مسو کلوراید سره تعامل کوي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته مس په لاس راکوي یا هم ازادیږي ورڅخه او په عین وخت کښې د فیرس کلوراید یا هم د اوسپنې سوډی کلورایډ مالګه خلاص راکوي. په عین وخت کې بیرته کېدای شي مالګه نو نور مالګو سره هم تعامل وکړي چې موږ او تاسو وینو سوډیم سلفیټ د سرپو د نایټریټ سره تعامل کوي. کله چې د دوی دواړو ترمنځ تعامل ترسره کیږي موږ دلته وینو چې د سرپو سلفیټ په لاس راکی او بیرته په عین وخت کې سوډیم نایټریټ موږ او تاسو ته په لاس راکوي چې دا خپل هغه د مالګو کیمیاوي خواص بلل کیږي. لازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ورځني ژوند کې د مالګو اهمیت وایو چې مالګه څه ډول اهمیت لري. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو چې مالګه اهمیت په ټوله نړۍ کې زیات ده چې ځکه چې موږ او تاسو یو هم هغه مالګه چې د سوډیم کلورایډ په نوم سره یادیږي چې د خوړو د مالګو په نوم سره هم شهرت لري. د غذایي موادو په خوندور کولو کې ورڅخه استفاده کیږي چې خپل یو سپین رنګه جامده کرسټلي ماتیدونکې او یونیکی اړیکې درلودونکې ماده بلل کیږي چې موږ او تاسو دا مالګه ولې چې د تیزاب او سوډیم هایدروکساید د اوبلن محلول څخه پلات راځي او په طبیعت کې په جامد ډول په کانو او همدارنګه د سمندرونو په تر اوبو کې شتون لري چې د تخنیکي وسایلو په واسطه د کانو او د سمندرونو د تر اوبو څخه د تبخیر او د لمر د انرژي په واسطه لاسته راځي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست شرح خلاص وایم او هیله لرم چې دل وستر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. کرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده کاربوهایډریټونه چې د 850 صفحې څخه پیل یو شپېتمې صفحې ته به پای ته ورسیږي. دریم څپرکی نهم لوست کاربوهایډریټونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېر لوست کې عضوي مرکبات وویله او په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ډولونه وه، وظیفوي ګروپونه وه او په همدې ترتیب نن ورځ راځو موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وایو چې کاربوهایډریټونه څه ډول مرکبات دي. کاربوهایډریټونو اصطلاح هغو مرکباتو ته کارول کیږي ګرانو زده کوونکو چې له کاربون، هایدروجن او اکسیجن څخه تشکیل شوی وي چې خپل او موږ او تاسو عمومي فرمول ته کاربوهایډریټونه مساوي ده په SCN H2O M سره چې دا عمومي فرمول خپل د کاربوهایډریټونه ده چې په عمومي ډول کاربوهایډریټونه له جملې څخه یو هم ګلوکوز ده، بوره ده او داسې نور چې دا ټول موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وینو چې په دې کښې خپله د هایدروجن عنصر، د اکسیجن عنصر او په همدې ترتیب خپله کاربون عنصر هم شتون لري، نو ځکه ورته کاربوهایډریټونه وایو. د کاربوهایډریټونو اصطلاح چې د خپل فاصل کې که څه هم د کاربوهایډریټونه چې دي د کاربون او بلرونکي مرکبات دي، نو دا صحیح نوم نه دی خو بیا هم دا نوم ورته موږ او تاسو کارولی سو. او په همدې ترتیب د کاربوهایډریټونو څخه ګرانو زده کوونکو په مختلفو ځایونو کښې استفاده کولی سو چې یو هم د کاربوهایډریټونو څخه د خوړو په توګه د انرژي د تولید لپاره هم استفاده کیږي، همدارنګه د کالیو او د کورونو په همدې ترتیب د لوازمو لکه میز، څوکۍ، دروازې او کاغذ په جوړولو کښې هم د کاربوهایډریټونو څخه کار اخیستل کیږي. یو هم ګرانو زده کوونکو، کاربوهایډریټونه چې موږ او تاسو په مختلفو ځایونو کښې ورڅخه استفاده کیږي، یو هم په نباتاتو کښې د ضیایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیې هغه محصولات دي کوم چې د نباتاتو د شنې پاڼې چې خپله د شنې پاڼې څخه د کاربن ډای اکساید ګاز او چې خپله دا له هوا څخه او اوبه د ریښو په واسطه سره اخلي چې بیا وروسته موږ او تاسو ته په ګلوکوز باندې یې بدلوي، یا هم دا چې ګلوکوز لاس ته راکوي. لکه څنګه چې موږ او تاسو په دې معادله کې وینو ګران زده کوونکو، شپږ مالیکول کاربن ډای اکسایډ ګاز د شپږ مالیکول اوبو سره یو ځای کیږي. که څه موږ وویل چې کاربن ډای اکسایډ ګاز د نبات شنې پاڼې په اساس د هوا څخه ترلاسه کولی شي، او اوبه خپله نباتات د ځمکې لاندې د ریښې څخه کولی شي چې ترلاسه کړي، چې د دواړو په تعامل یا هم د تعامل په نتیجه کې موږ او تاسو ته ګلوکوز په لاس راکوي، چې د کاربنونو شمېر شپږ، د هایدروجنونو شمېر دولس، او د اکسیجن شمېر مساوي په شپږ سره د ګلوکوز. چې ګلوکوز خپله یو کاربوهایډریټ او یوه اندازه اکسیجن هم لاس ته راځي، چې دغه معادله موږ او تاسو د ځایي ترکیب عملیه بولو، چې عموما نباتات د دې عملیه پر اساس یا هم د ځایي ترکیب یا د فوتوسنتیز د عملیه پر اساس کولی شي چې خپل ځان ته غذایي مواد کړي. خو که چیرې موږ او تاسو د کند په وجود کښې د انرژي د تولید لپاره وګورو، په دې اساس که چیرې انرژي تولید کړو، موږ او تاسو کولی شو چې ګلوکوز ته د اکسیجن په موجودیت کې یوه اندازه اکسیجن وسوځل شي، او په نتیجه کښې کاربن ډای اکسایډ ګاز، اوبه او یوه اندازه انرژي ورڅخه لاسته راسي. ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ او تاسو کاربوهایډریټونه وپېژندل، اوس راځو د لوست په دې برخه کښې د کاربوهایډریټونو ډولونه پېژنو چې په څو ډوله ویشل شوي دي. کاربوهایډریټونه خپله عموما په دریو برخو باندې موږ او تاسو ویشو، چې یو هم عبارت دی یو قیمته قندونه یا یو قیمته کاربوهایډریټونه، دوه قیمته کاربوهایډریټونه، او څو قیمته. چې یو قیمته قندونه خپله هغه کاربوهایډریټونه دي چې په یو ساده کاربوهایډریټونو باندې تبدیل او هایدرولیز نشي، یعنی هغه کاربوهایډریټونه دي چې د رقیقي تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي، لکه هغه ګلوکوز، فرکتوز، او په همدې ترتیب سره ګلوکتوز، چې دوی ټول یو قیمته قندونه دي چې د رقیقو تیزابو په شتون کښې د هایدرولیز په واسطه په ساده موادو باندې نه تجزیه کیږي. او په همدې ترتیب یو هم دو قیمته کندونه لرو، چې دا هم خپله هغه کندونه دي چې د تیزابو په شتون کښې په ساده یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز کیږي. یو قیمته نه هایدرولیز کیدل، خو دوه قیمته چې ده په ساده موادو باندې تجزیه کیږي یا هایدرولیز کیږي، چې دوی بیا د دوه قیمته کندونو په نوم سره یادیږي. دا چې دوه قیمته کندونه هر مالیکول خپله د یو قیمته کندونو دوه مالیکولونه لري، نو په دې اساس دوه قیمته کندونه ته موږ او تاسو د ډای سکرایډونو کلمه هم ذکر کولی شو، یا هم دا چې ډای سکرایډ هم ورته ویلی شو. چې په دې ګروپ کښې موږ او تاسو مهم کندونه لرو، چې یو عبارت له سکروز څخه ده، چې خپله سکروز په بوره کښې شتون لري. لکتوز ده چې خپله د لکتوز کان چې ده د شیدو کان ده، زیات وخت په شیدو کښې موندل کیږي. په همدې ترتیب مالتوز کان ده چې دا هم یو دوه قیمته کان ده، چې دا بیا خپله په اوربوشو کښې وجود لري، د اوربوشو څخه لاسته راځي، او داسې نور چې دا ټول دوه قیمته کندونه شمېرل کیږي. او په همدې اساس موږ راځو یو هم څو قیمته کندونه لرو، یا هم څو قیمته کاربوهایډریټونه، چې دا هغه کندونه دي یا هم هغه کاربوهایډریټونه دي کوم چې د یو قیمته کندونو په څو مالیکولونو یا په څو مالیکولو سره هایدرولیز شي، یا هم د یو څو په مالیکولو په څو ساده مالیکولونو سره دوی څه شي هایدرولیز شي. یعنی ساده یعنی یو قیمته کندونه باندې دوی تجزیه یا هایدرولیز شي عبارت ده څو قیمته کندونه څخه دي. د بېلګې په توګه لکه نشایسته خپله یو څو قیمته کان ده چې کولی شي چې په څو نورو یو قیمته کندونو باندې هایدرولیز شي. په همدې ترتیب خپله سلولوز چې ده هم یو څو قیمته کان ده، او کولی شي چې په څو نورو مختلفو یو قیمته کندونو باندې تجزیه شي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د کاربوهایډریټونو ډولونه وپېژندل، چې یو قیمته کندونه، دوه قیمته، او په همدې ترتیب سره درې قیمته. په یو قیمته کندونو کښې موږ او تاسو وویل چې یو قیمته کندونه لکه ګلوکوز، فرکتوز، او ګلکتوز وه، چې دا د دوی هغه مالیکولي فورمولونه دي چې پر دې اساس موږ او تاسو وایو چې ګلوکوز عمومي فورمول سي شپږ، هایدروجن دولس، او اکسیجن چپاج د ګلوکوز فرکتوز. ګلوکوز او فرکتوز یو څه په خپل مالیکولي جوړښت کې یو څه ورتوالی لري. چې ګلوکوز خپل یو قیمته او ډیر مهم کند ده چې زیات وخت د انګورو په اوبو او همدې ترتیب سره په شاتو کښې په ډېر لوړه کچه سره موندل کیږي، او په همدې دلیل خپله د انګور د کند په نوم سره هم یادیږي چې دا ټول د ګلوکوز کند ده. خو ځینې وختونه بوره او داسې نور کندونه هم شته چې هغه د انسان په بدن کې مخکې له دې چې انرژي تولید کړي د انسان په بدن کې هایدرولیز شي او وروسته په ګلوکوز او په فرکتوز باندې تبدیل شي، لکه څنګه چې موږ او تاسو وینو په دې تصویر کې. دا خپل یو انګور یو قیمته کند ده چې زیات وخت په انګور کښې ګلوکوز شتون لري. او په همدې ترتیب فرکتوز ده چې فرکتوز هم د یو قیمته کندونو د جملې څخه شمېرل کیږي چې تاسو یې مالیکولي فورمول وینئ چې سي شپږ هایدروجن دولس اکسیجن شپږ ده، چې عیناً د ګلوکوز په شان همداسې مالیکولي فورمول لري. فرکتوز چې د ګران زده کوونکو هغه خپله په شاتو په ښو میوو کښې او د ګلانو په شیره کښې د ګلوکوز سره یو ځای پیدا کیږي او له ګلوکوز څخه زیات خوږ وي. فرکتوز نسبت ګلوکوز ته زیات خوږ دي. او په همدارنګه فرکتوز هایدروکاربون چې ده کاربوهایدریت چې ده خپله په اوبو کښې د حل کېدو وړتیا هم لري. راځو ګرانو زده کوونکو د دوه قیمته کندونو په برخه کښې موږ او تاسو ویلی چې یو هم سکروز و لکتوز و مالتوز و، چې خپله سکروز یو دوه قیمته کند ده. په همدې ترتیب سره دا سکروز چې ده په مالیکولي فورمول یې تاسو وینئ چې سي دولس هایدروجن دوویش او اکسیجنونه یوولس. نو دا د دوی هغه مالیکولي فورمول ده چې کولی شي بیرته همدغه سکروز په دوو نورو یو قیمته کندونو باندې چې هغه عبارت ده ګلوکوز او فرکتوز څخه دي هغوی باندې تجزیه سي. سکروز چې ده خپله یا سکروز کان چې ده د چغندرو یا د ګنی په کند باندې هم ډېر مشهوره ده، چې دا هم یو دوه قیمته کند او د یو مالیکول ګلوکوز او یو مالیکول فرکتوز څخه جوړ شوې ده، او یوه سپین رنګه بلوري او خوږه ماده ده چې د تیزابو یا هم د انزایمونو په شتون کې کولی شي چې په ګلوکوز او فرکتوز باندې تجزیه شي. خو بوره له ګنی او چغندرو څخه داسې هم لاسته راځي که چیرې د ګنیو او چغندرو اوبه د فشار په واسطه سره وویستل شي او بیا پکې اوبه ونه رسېدل شي او چونه واچول شي، دلته هغه فاضله مواد یا هغه پروټیني مواد یې لاندې کښېني رسوب کوي او پاتې محلول یې فلټر کیږي. فلټر شوی محلول که چیرې په هوا نه لرونکي دیګونو کې واچول شي چې هلته هیڅ هوا شتون ونه لري او په د تودوخې په واسطه یوه اندازه تودوخه ورکول شي، هغه اوبه یې تبخیر شي. کله چې اوبه یې تبخیر شوه هغه اومه کند چې لاسته راځي خپله په یو سپین رنګ چې یو سپین رنګ ونه لري، نو د دې لپاره چې دغه سپین کند چې لاسته راوړل شي د رنګه موادو د جذب لپاره او یا هم هغه بیا په اوبو کښې حلیږي او د فعالو سکرو یا له فلټر څخه چې کله تیر شي فلټر شوې مایع بیا د دوم ځل لپاره موږ او تاسو په هوا نه لرونکي لوښو کښې ایږدو تر څو یا هم اوبه یې تبخیروو. په پایله کې موږ او تاسو بیرته هلته یو سپین رنګه سکروز حاصلیږي چې موږ او تاسو کولی شو چې په همدې ترتیب ځینې په کورونو کښې د بوره چې ده په ډول ډول خوړو کې هم استفاده کیږي، له سکروز څخه په اګزالیک تیزابو جوړولو کښې او داسې نورو تیزابو یا هم د میوو اوبو او د یو وخت لپاره چې چش سي واوښتل سي هم استفاده کوو. دا ګرانو زده کوونکو سکروز ورځو. په دې برخه کښې یو هم لکتوز لرو چې لکتوز هم یو دوه قیمته کند ده چې خپله زیات وخت د لکتوز کند چې ده د شیدو د کند په نوم سره هم یادیږي. دا کند چې ده ګرانو زده کوونکو د ټولو حیواناتو په شیدو کښې موندل کیږي، حتی د انسان شیدې چې د انسان شیدو کې په سلو فیصدو کښې شپږ فیصده خپله د لکتوز کند وجود لري، او د غوا په شیدو کښې بیا په سلو فیصده کښې څلور فیصده لکتوز کند وجود لري. د لکتوز خوږوالی چې ده هغه نسبت بورې ته لږ ده، د سکروز یا د بورې خوږوالی نسبت لکتوز ته زیات ده، او د لکتوز د انزایم او اوبو په اغیزه په یو مالیکول ګلوکوز او یا یو مالیکول ګلوکتوز کې هایدرولیز کیږي. او په همدې ترتیب موږ او تاسو یو هم تازو څوک متا کندونه لرو چې څوک متا کندونه کښې مونږ او تاسو یو سلولوز او نشایسته درلوده چې نشایسته هم په یخو اوبو کښې حلیږي او هم په ګرمو اوبو کښې نه حلیږي، یوازې په یخو اوبو کښې حلیږي. کله چې نشایستې ته اوبه او د تیزاب سره یو ځای تودوخه ورکول شي نو دوی چې دي کاربوهایډریټونه یې په ډېرو ساده مالیکولونو باندې تجزیه کیږي. د نشایستې مهمې سرچینې یو هم مونږ او تاسو اوړه لرو، مثال غنم دي، اوړه کیږي په همدې ترتیب، چالو یا پټاټې لرو، لوبیا، نخود او داسې نور، جوار، اومې میوې، دا ټول نشایسته لرونکي دي. خو سلولوز چې د ګرانو زده کوونکو، سلولوز هم د څو قیمته کندونو څخه شمېرل کیږي. د سلولوز مالیکولونه چې دي هغه له نشایستې له مالیکولونو څخه غټ دي او په طبیعت کښې نسبت نشایستې ته زیات پیدا کیږي. او د نباتاتو د حجرو دیوالونه چې دي هغوی خپله له سلولوز څخه یا د سلولوز کان څخه جوړ شوي دي. ځینې لرګي او د بی مالوچ هم د سلولوز هغه دوی مهمې سرچینې بدل کیږي چې سلولوز څخه لاسته راځي. او د فلټر کاغذ چې کچیرې ورته متوجه سو هغه خپله یو خالص سلولوز ده. سلولوزونه چې دي هغوی د پوډرو او هم د ریشو په شکل سره وجود لري یا موندل کیږي. زیات وخت په اوبو او په عضوي حل کیدونکو کې نه حلیږي. دا وو ګرانو زده کوونکو څو قیمته کندونه. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې چې ارزونه لرو، چې په دې ارزونه کښې یو څو سوالونه مطرح شوي. لومړی سوال، لکتوز څو قیمته کان دي او چېرته موندل کیږي؟ دوهم سوال، د نشایسته کان سرچینې کومې دي؟ او دریم یا وروستی سوال، کاربوهایډریټونه په څو ډوله ویشل شوي دي؟ نومونه یې واخلئ. دا سوالونه به تاسو ځواب کړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي درس پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صلحي تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون نهم لوست ښه راخلاص وایم او هیله لرم چې د لوست ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د کیمیاوي اړیکې دریم څپرکی نهم لوست چې د 59مې څپې څخه پیل تر 80مې څپې پورې دوام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې یو هم د کیمیا د مهمو مفهومونو څخه سمبولیکه نښه وه، په همدې اساس د فرمولونه وه، ویلانس و او آیون و اوکتیت حالت و چې د موږ او تاسو هر یو یې جلا جلا په همدې ترتیب سره ولوستل. کیمیاوي اړیکه مو هم ولوستل. خو اوس راځو موږ او تاسو وایو چې کیمیاوي اړیکه څه ته ویل کیږي. کیمیاوي اړیکه پیژنو. کیمیاوي اړیکه چې ده خپله د یو مالیکول د اټومونو ترمنځ د جاذبې قوې ته کیمیاوي اړیکه ویل کیږي یا هم کیمیکل بونډ ویل کیږي. چې د کیمیاوي اړیکې تشکیل چې د ګران زده کوونکو کیدای شي چې د دوو نه وه اټومونو ترمنځ یا هم د کیدای شي چې د مختلفو عنصرونو یا هم د همنوع عنصرونو د اټومونو ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه تشکیل شي. چې دلته د اکزوترمیک یو پروسه ده چې هغه چې کله د اکزوترمیک پروسه هم یا هم زیات او یا هم ټیټه انرژیکي سطحې درلودونکي پر اساس باندې یوه کیمیاوي اړیکه تشکیلیږي. چې دلته د کیمیاوي اړیکې د تشکیلېدو پر اساس د یو انرژي هغه مقاومتي کچه یا هم د انرژي د مقاومت کچه چې ده دلته چې کومه انرژي په مصرف رسول کیږي یا هم منځته راځي یا هم ازادیږي د دوی کچه چې ده د اړوند اټومونو او د مالیکولونو ترمنځ حد اقل باید 10 کالوري پر مول باندې وجود ولري. چې 10 کالوري پر مول کیدای شي چې بیا یوه کیمیاوي اړیکه تشکیل شي یا هم منځته راځي او یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړ کړي. دغه کیمیاوي اړیکه ګرانو زده کوونکو د دوو او یا هم د دوو څخه د زیاتو اټومونو عنصرونو د یو متقابل عمل په پایله کښې او یا هم د زیات انرژي د ازادېدو سره سم یو ځای رامنځته کیږي یا هم منځته راځي یا هم یو کیمیاوي اړیکه جوړیږي. چې دغه کیمیاوي اړیکه ګرانو زده کوونکو په 1916 میلادي کال کښې د لویس په نوم سره یو کیمیاوي پوه و چې خپله د کیمیاوي اړیکه د جوړېدو په اړه داسې یو نظریه وړاندې کړل چې ویل د دوو اټومونو ترمنځ د جوړې الکترونونو په ګډ ایښودلو په پایله کې جوړیږي. لکه څنګه چې تاسو وینئ د کلورین او کلورین عنصر ترمنځ دلته د مشو تاسو وینئ چې کلورین یو الکترون د بل کلورین بل اټوم سره په شریک ډول ایښري. نو همدې ترتیب سره په مقابل طرف کې هغه کلورین هم یو الکترون په شریک ډول سره ایښري چې دې ته مشو تاسو اشتراکي اړیکه وایو. ازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د کیمیاوي اړیکې ډولونه پیژنو چې کیمیاوي اړیکې مو پیژندل چې یو هم د کیمیاوي اړیکې د ډولونو څخه آیوني اړیکه یا آیونیک بوند وایو. چې آیوني اړیکه ګرانو زده کوونکو خپل هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د الکترونونو د راکړې ورکړې له امله منځ ته راځي یا هم جوړیږي. د بیلګې په توګه د سوډیم کلوراید په مرکب کې جوړ شوې اړیکه یو برېښنایي اړیکه ده. که چیرې موږ او تاسو ګورو سوډیم کلوراید په مرکب کې د سوډیم یو عنصر یا یو اټوم د کلورین اټوم سره تعامل کوي او په نتیجه کې سوډیم کلوراید مالګه سره خطرې لاسته راځي چې په دې مرکب کې سوډیم په مثبت آیون یا په مثبت چارج سره او کلورین په منفي آیون او یا هم په منفي چارج چې یو له بل سره د مخالفو چارجونو پر اساس باندې دوی چې شوي دي تشکیل سوي دي او یا هم دوی د چارج له کبله خونسادی چې د مراد تاسو خپل یو آیونی اړیکه یا هم آیونیک بوند وایو. او بل ګرانه د کوونکو آیونیک اړیکه چې د خپل زیات وخت کچیر مراد تاسو ګورو فلزات چې دی په عمومي ډول په کیمیاوي تعاملات کې خپل ولانسي الکترونونه د لاس اور کوي. کله چې دی ولانسي الکترون د لاس اور کوي آیونونه باندې او خو غیر فلزات چې دی هغه به په کیمیاوي تعاملات کې الکترونونه اخلي چې هغه بیا په کیتونونو باندې بدلیږي یا هم کیتونونه ترې لاسته راځي یا هم جوړیږي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو تاسو وینئ چې په دې ځای کې د سوډیم او د کلورین ترمنځ موږ یو آیوني اړیکه وینو چې سوډیم په خپل ولانسي قشر کې یو الکترون لري. یو الکترون لاس ورکوي او سوډیم خپل یو فلز یا فلزي عنصر یا یو فلز ده. کلورین چې د بخپل ورستی کې شرک شي او الکترون لري. نو د دې لپاره چې کلورین مستحکم او بشپړ سي اوکتیت حالت غوره کړي سوډیم یو الکترون کلورین ته ورکوي. نو په همدې اساس په دې شریک ټول سره اېږدي چې په دې دوی ترمنځ موږ او تاسو وایي سوډیم الکترون ورکړ یا هم د لاسه ورکړ دی په مثبت آیون باندې او آیون باندې او کلورین چې وک الکترون یې واخیست نو موږ او تاسو وایي چې دوی په کیتون باندې تبدیل شو چې د خپل د دوی ترمنځ یو کیمیاوي اړیکه چې د آیوني اړیکه په نوم سره یادیږي یو آیونیکه اړیکه رامنځته شوه. ازو ګرانو زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه اشتراکي اړیکه یا کوولانت بوند وایي. چې اشتراکي اړیکه یا کوولانت اړیکه چې د هغه د دوو یا زیات اټومونو په منځ کې د الکترونونو د شریکولو له امله منځ راځي او یا هم اشتراکي اړیکه هغه وخت منځ راځي چې د الکترون د غوښتنې توپیر د اټومونو په منځ کې کم رامنځته شي. یعنی د یو کېدای شي چې دغه اشتراکي اړیکه د مختلفو نوع عنصرونو اټومونو ترمنځ او یا هم کېدای شي چې د یو ډول عنصرونو د اټومونو ترمنځ رامنځته شي یا هم جوړ شي. د بیلګې په توګه موږ او تاسو د هایدروجن عنصر په نظر کې نیسو چې د هایدروجن عنصر په آزاد بڼه په یو اټومي بڼه نه پیدا کیږي بلکې په دوه اټومي یا مالیکولي بڼه سره موندل کیږي. خو د نه هایدروجن په مالیکول کې د جوړیدلو لپاره د هایدروجن دوه اټومه په خپل منځونو کې یو یو الکترون سره شریک کوي یا هم په شریک ډول سره ایجاد د هایدروجن په مالیکول کې هغه جوړه الکترون چې د هایدروجن د دوه اټومونو ترمنځ شتون لري دی کچې په اساس باندې موږ او تاسو شوډلای شو. لکه څنګه چې تاسو وینئ د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون شریک ډول سره ترتیب شوی یا هم شریک ډول ایښودل شوی دی. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ دا خپل د دوی ترمنځ یو اشتراکي اړیکه ده. او ګران زده کوونکو موږ او تاسو ویل چې هم اشتراکي اړیکه کې د څه چې هم نو یا هم د یو ډول اټومونو ترمنځ رامنځته شي او هم کېدای شي د مختلفو نوو اټومونو ترمنځ رامنځته شي، چې دغه اشتراکي اړیکه زیاتره وخت په غیر فلزاتو کې یا هم د غیر فلزاتو ترمنځ رامنځته کیږي. په دې اساس پر رامنځته کیږي چې دوی ترمنځ به یا الکترونونه په شریک ډول سره یا هم په مشترک ډول سره یا هم په اشتراکي ډول سره کښېښودل کیږي. او د دې تفاوت الکترونیکټیوټی چې دا یا هم توپی د الکترونیکټیوټی چې دا هغه د صفر الکترون ولټ څخه کېدای شي چې تر 1.5 الکترون ولټ پورې وجود ولري، او یا هم کېدای شي د صفر څخه تر 1 الکترون ولټ پورې قرار ولري. قانون ته کون کورازو چې موږ او تاسو اشتراکي اړیکه وپیژندل، د اشتراکي اړیکې ډولونه وایو. د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر الکترونیکټیوټی ته پر دوه برخه ویشل شوی دی، چې یو قطبي اشتراکي اړیکه ده، دوهم غیر قطبي اشتراکي اړیکه ده. خو د اشتراکي اړیکې ډولونه نظر د اټومونو ترمنځ، د دوو اټومونو ترمنځ، نو هغوی په درې برخه چې یو ګونه اشتراکي اړیکه، دوه ګونه اشتراکي اړیکه او درې ګونه اشتراکي اړیکه د چپاندې اساس ترتیب سره موږ او تاسو یې لولو. لومړی د الکترونیکټیوټی پر اساس باندې چې موږ او تاسو کتبي او غیر کتبي و په ډیر لاند او خلاصه ډول تاسو یې داسې زده کړئ. غیر کتبي اشتراکي اړیکه چې د هغه د هم نو اټومونو ترمنځ رامنځته کیږي، لکه هایدروجن او هایدروجن چې موږ او تاسو ویل، لکه کلورین او کلورین چې موږ او تاسو ویل، چې یو یو الکترون یو له بل سره په شریک ډول سره ایښودل. او غیر کتبي اشتراکي اړیکه چې د دوی الکتروني ورځې چې د دوو اټومونو ترمنځ په متناظر ډول سره په مساویانه ډول سره تقسیمیږي، او د دوی د اټومونو ترمن الکترونیکټیوټی توپیر چې د هغه د 0.15 څخه کم وي. خو قطبي اشتراکي اړیکه چې د ګران زکون کو هغه بیا د مختلفو نو اټومونو ترمن قرار لري، یا هم د مختلفو نو اټومونو ترمن رامنځته کیږي، او د دوه اټومونو ترمن د الکتروني ورځ چې د هغه په متناظر ډول سره نه دي تقسیم شوی، په مساویانه ډول سره نه دي تقسیم شوی. یو طرف ته زیات، یو طرف ته کم، یو طرف ته منفي، یو طرف ته مثبت چارج پر اساس سره تشکیل کیږي. او په همدې ترتیب قطبي اشتراکي اړیکه چې د هغوی تفاوت د الکترونیکټیوټی یا توپیر د الکترونیکټیوټی چې د هغه د 0.15 څخه تر 1 پورې وجود لري. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې تاسو ویني، د اوبو په دې مرکب چې موږ تاسو وینو، دا چې د مختلف نوع اټومونو ترمنځ قطبي اړیکه موږ تاسو ته بیانوي، چې دوه اټوم هایدروجن یو اټوم اکسیجن ده. هایدروجن مثبت آین د ترتیب سره، دلته هم هایدروجن اټوم مثبت آین، خو اکسیجن چې ده قسمان منفی چارج درلودلو پر اساس باندې تاسو ګورئ چې د دواړو یو خو اټومونه یو له بل سره فرق کوي. اکسیجن او هایدروجن، او هایدروجن دوه اټوم، اکسیجن یو اټوم، د دوی ترمن د اساس د هغه کیمیاوي زاویه یا د اړیکو ترمن هغه زاویه چې رامنځته وي، د یو 0.15 درجه ده. او په همدې اساس یو قسمان مثبت چارج، یو هم اټوم قسمان منفی چارج په درلودلو سره، نو دوی خپل په مقابل یو د بل سره یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښی، چې د دوی ترمنځ خپل یو قطبي اشتراکي اړیکه رامنځته شوی. او د دوی د الکترو نیګاتیوټی توپیر هم د 0.15 څخه تر 1 پورې وجود لري. رازو ګرانو زده کوونکو، اشتراکي اړیکه ډولونه د دوو اټومونو ترمنځ وایو چې هغه یو ګونه اشتراکي اړیکه، یو ګونه اشتراکي اړیکه چې خپل د دوه اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریک ډول شودل سره رامنځته کیږي. چې کولای شو دغه یو ګونه اشتراکي اړیکه موږ تاسو د یوې کښ په واسطه سره وشي. دوه ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوه اټومونو ترمنځ د دوه جوړو الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي. چې دا اړیکه د دوه کښو په واسطه سره شودلای شو، او درې ګونه اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکه ده چې د کاربن د دوه اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریکولو سره رامنځته کیږي. شمې مثالونه هم موږ او تاسو ورکوالې سو. لومړی راځو ګران سکون کو تاسو په دې مثال کې وګورئ، د مختلف د هم نو اټومونو ترمنځ موږ او تاسو یو ګونه اشتراکي اړیکه وینو، چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی ترمنځ یو یو الکترون په شریک سره شودل شوی دی. په همدې ترتیب د اکسیجن او اکسیجن ترمنځ موږ او تاسو وینو چې دوه ګونه اشتراکي اړیکه د دوه جوړه الکترونونو په شریک ډول سره شودل شوی شوی دی او په دې اساس دا د مختلف نوع هورمونو ترمن د اوبو یو مرکب ده د هایدروجن او اکسیجن ترمن یا د هایدروجن او د اکسیجن او د هایدروجن ترمن اشتراکي اړیکه موږ ته سوینو چې یو یو الکترون په شریک ډول سره ایښودل شوی دی دا هم د مختلف نوع هورمونو ترمن دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکه موږ ته سوینو په دې اساس دا هم د اشتراکي اړیکه ډولونه د دوه اټومونو ترمن راځو ګران زده کوونکو یو هم د کیمیاوي اړیکه د ډولونو څخه د کوارډینیشن اړیکه ده چې خپل د کوارډینیشن اړیکه ستویل کیږي د کوارډینیشن اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د ګډو الکترونونو جوړې یوازې او یوازې د اټوم لخوا د ټولو هغو اټومونو څخه چې په دې اړیکه کې برخه لري د بل اټوم په واک شي ورکړي عبارت د کوارډینیشن اړیکه څخه ده موږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسید تر بیا راتلو پورې ښه چاره ولرئ
درسي ساعت د ازادي رادیو لاري تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدل یې مهیروي.